مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني وخت شوي څلور بجې په دې غړي کې ستاسو لپاره راپورنه لرو اور به بهاري کې نیک په نیغزو اسلام آباد ته او تاسو ته معلومات کوم چې د انتخاباتو په اړه باندې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو په اړه باندې سپریم کورټ کې څه قسمه څرګندونی شوې دي دغه راځه په وروستۍ نیمه کې د مشال ریډیو مجله هم لرو هغه به هم دروبر وو خو تر هر څه مخکې لانی سجمل لري سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان په سپریم کورټ کې د خیبر پختونخوا پنجاب د ټاکنو لړکی اوریدنه شوه د جنوبي وزیرستان د سروکې سیمې خلکو یو واری بیا د ډنګو کورونو لپاره موازه غوښته او د اوکرين پوز ویلي چې روسیې په کیف او شاو خاصیمو کې د ډرون بریدونو لړۍ پیل کړي د خبرونو تفصیل په پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بنیال د انتخاباتو لپاره د دو او د نورو ججانو د تنخواګانو کمولو وړاندیز کړی دی. نوموړي د خبرې نن په سپریم کورټ کې د خیبر پختونخوا پنجاب صوبو د انتخاباتو ځنډولو په اړه د اورېدنې پر مهال کړی دی. سپریم کورټ دا اورېدنه د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په جمع کړل شوي درخواست کوي. د پاکستان ډان ورځپاڼې او جیو نیوز نن په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د چیف جسټس عمر عطا بنیال په مشرۍ د سپریم کورټ 15 کسیزه جرګه کې د دې کیس اورېدنه کوي. د اورېدنې پر مهال مشر قاضي ویلي چې د انتخاباتو لپاره د پوره بودیجې اړتیا نشته. عمر عطا بنیال دا هم ویل چې قانون ولسمشر ته د انتخاباتو نیټې ورکول اختیار ورکوي. نوموړي پوښتنه راپورته کړې چې که انتخاباتي کمیشن د ټاکنو نیټه مخکې کولو اختیار لري نو باید دا خبره ختمه کړل شي. ټاکل شوی و چې د پنجاب اسمبلی انتخابات د اپریل په 13 د خیبر پختونخوا هغه د مه پر اتیشتم او شیخو انتخاباتي کمیشن د مارچ په 2 اعلان وکړ چې د فندونو د نشټوالي او د امنیتي حالاتو لامل په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی انتخابات تر اکتوبر 8 پورې ځنډوي. د پاکستان سپریم کورټ دوه ججانو بیا ویلي چې په خیبر پختونخوا پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه پریکړه د عدالتي جرګې اکثریت مسترد کړې ده. په دې لړ کې د سپریم کورټ د خپل اندي یا سوموټو نوټس اورېدنې په پریکړه کې جسټس منصور علي شاه او جسټس جمال خان مندوخل پرون اختلافي نوټ یا لیک جاری کړی دی چې پکې ویلي دی په یاده قضیه کې د سوموټو نوټس پریکړه د دریو په مقابله کې سلورو ججانو مسترد کړي. د 30 صفو په دې اختلافي پریکړه لیک کې ویلي شوی چې د کومې قضیې په اړه د سپریم کورټ لخوا د خپل اندي یا سوموټو نوټس اغستو لپاره د چیف جسټس اختیارات ته هم د بیا کتنې اړتیا ده چې دا راز د دوی په وینا ټول اختیار د یو تن په لاسو کې ورنکړل شي. د جنوبي وزیرستان د سروکې تحصیل بلدیاتي استاسي وایي چې د 2009 کال د پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شوو کورونو لسګونه زره کسانو ته لا موسی نه دي ورکړل شوي. د سروکې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د دې سیمې له خلکو سره د بهاله په حق لا کړې شمنې نه دي پوره کړې.
د میز چیکینګ درنګ کورې سروې شو 1,09,000 لګبګ چیکینګ د می سروې وشو لا په داسې په 40,000 نجو د میشته چیکینا روکړل او د کین 157,000 کین چیکینا دی پولیس پر انسور شوی دی. 7-8 سال کیږي چې دا کورې سروې کدل او پولیس پر داسې لګی دی هان چې هغه خلک وې سو د دغې نامکمل برم شو.
په دې لړ کې د درې مسی جرګې لخوا د ټانګ په بایپاس چوک کې د شاوخوا یوې میاشتې او ورځ راهیسې احتجاجي ناسته هم دوام لري. بلخوا د بره جنوبي وزیرستان مرستیال ډیپټي کمشنر نیک محمد له مشال ریډیو سره په خبرو کې هیله خولي چې د حکومت لخوا د فنډونو ترلاسه کولو وروسته به په سمدستي توګه متاثرینو ته د ړنګو شوو کورونو موازی ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د مدني فعال او کلملاري ټولنې د مشر متی الله بیسا د نیولو دلیل روښانه کړي. یونامو نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې طالبان دي د بیسا د نیولو لامل د غد سیسګي په اړه معلومات په ډاګه کړي او کورنۍ وکیل ته دي ورسره د رابطې زمينه برابر کړي. د متی الله بیسا ورور محمد ولی اخلاقي مشال ریډیو ته ویلي چې بیسا تیر مخم د کابل خوشحال خان مینه کې د طالبانو استخباراتو نیولې او نامعلوم ځای ته بوتلې ده. او د اوکراین پوز پرون ویلي چې روسیې د کیف او د دې ښار په شاوخوا سیمو کې د اوکراین د مخنه غواړم د ایران لخوا د جوړو شوو بې پایلټ الوتکو له لارې د بریدونو یوه بله لړۍ پیل کړې ده. خو د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونه یې تقریبا ټول ډرونونه ویشتي دي. په دې بریدونو کې د مرګ ژوبلې په اړه په سمدستي توګه کوم رپورټونه مخې ته نه دي راغلي. دا په داسې حال کې ده چې د ختیځ دونیسک په بخمود سیمه کې دننه او په شاوخوا سیمو کې درنې جګړې دوام لري. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې انیس اجمل باندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. تر هر څه مخکې زه دې ته لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوردل چې د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبې اسمبلی انتخاباتو ځنډولو خلاف په سپریم کورټ کې د پاکستان تحریک انصاف پر درخواست اوریدنې پر وخت چیف جسټیس عمر عطا بندیال ویلي چې د انتخاباتو کول لپاره دې د په ګډون د نورو کسانو پر تنخواګانو کټ ولګول شي او د انتخاباتو په څیر مهمه فریضه دې تر سره کړل شي. دا بل څه حال کې دا چې ټاکل شوی و چې د پنجاب اسمبلی انتخابات د اپریل پر 1 او د خیبر پختونخوا د مئی پر 23 وشي، خو انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 2 اعلان وکړ چې د پندونو د نشتوالي او د امنیتي حالاتو له امله پنجاب کې د صوبې اسمبلی انتخابات تر اکتوبر 8 ځنډوي. په یعنې حال کې د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي هم د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر ته په یو خط کې ویلي چې د پنجاب په شان په خیبر پختونخوا کې هم د اسمبلی ټاکنې په اکتوبر میاشت کې وکړي. پر دې خبرې کو په اسلام آباد کې لخپل همکار طاهر خان صاحب سره چې هم دا خمک سره د ټلیفون د لای راغله. طاهر خان صاحب ستړي مشي یو لومبي پښتون استاس نن دغه د چی په سپریم کورټ کې نن څه اوریدنه وشو؟
سلام تاسو سره، تاسو اوریدونکو ته نن دوه مورز وا چې سپریم کورټ د پاکستان تحریک انصاف لخوا د هغه درخواست سماعت کوي چې پنجاب کې انتخابات کم ملتوي شوی وو، هغه فیصله چیلنج کړی ته د خلاف اپیل کړی دی. نو نن په دویم ورځ هم باس وو او باس کې چې کوم بنیادی ټکي مخې ته راغلي دي، نو هغه ځنې پوښتنې به کولې ججانو په خپل باندې چیف جسټس چې دا 15 رکنی بینچ دی. نو اول خدا خبره وکړه چیف جسټس په خپل چې کوم د دهشتګردۍ یا د خراب امنیت خبره کیږي، نو دا خو پاکستان کې هغه وی چې د نوی د لسیزې نه دغه یو مشکل پاکستان کې شته. دویم چې دا کوم دلیل پیش کیږي چې پیسې نشته، حکومت پیسې نه ورکی، نو دا تاسو کوڅه آیا په بجټ کې د فند نقدي د الیکشن لپاره؟ نو دغه باندې پوښتنه کولی. بیا د پی ټی آی چې کوم وکیل دی علي ظفر، هغه دا وی چې الیکشن کمیشن په خپل تیر کال ویلی وو په نومبر کې چې دوی انتخاباتو ته تیار دي، او د دې موقف وو چې دا د پیسو کیسه چې دی کوي دا دلیل چې پیش کیده یو بانه ده. نو یو دا باسونه او بل دا خو الیکشن کمیشن چې جسټس دا خبره وکړه چې اوس به د تورنه مهم دی دا سوال جواب چې آیا الیکشن کمیشن تاریخونه بدلولی شو که څنګه. اټارنی جنرل نوې چې مقرر شوی دی دوی سارنوال منصور عثمان هم نن حاضر او هغه مثالونه ورکړه چې په ماضي کوم انتخابات منتوي شوی دي د 1988 ایم کال د ضیاء الحق چې کلم ورشي او داغه مثال ورکړه چې انتخابات بیا اگس کې وو، خو لیکن هغه بیا په نومبر کې شو. بیا تر چې داسې تپو سره کوچی دغه فیصله چا کړی و؟ ناغه جار وخت مقام صدر کړی و. نو دغه جواب ته هم یو تقویت بیا د چیکون الیکشن کمیشن هغه نو کړی. نو بارا له وخت کې سبا پورې وستا ملتوی شوی دی یو لسمی بدی و سبا سپریم کورټ بیا کینی، او نن صرف دغه باسونو وو د پی ټی آی موقف مخې ته راغی، د اټارنی جنرال مخې ته راغی. اټارنی جنرال هم د انتخاباتو ځکه چې هغه دا وی چې الیکشن چې کله د الیکشن کمیشن خبره راغله چې آیا اټارنی جنرال نه تاسو کو چې دا کولی شي سپریم کورټ نه کوي، چې د جواب بیا د سپریم کورټ وکیل په خپل باندې ورکي.
تر خان صاحب، آیا په دغه پریکړه باندې د سپریم کورټ ججان خپلو کې وشل شوی ک څنګه
ګوري؟ هغه د وشل کې خبره شته، خو هغه په کله چې از خود نوټس اخستل شوی وو هم دغه چې کله په اولنی مارچ باندې سپریم کورټ دغه نوټس اخستو، نو په هغه باندې هغه وخت کې هم ځینې ججانو اختلاف کړی وو، په هغه اعتراض کړی وو چې په دې موضوع باندې از خود نوټس نشي کېدی. نو بیا چې کوم ججانو اختلاف کړی وو هغه اوس خپل اختلافي نوټ چې دی نو هغه میډیا ته جاری کړی دی، او په هغه کې هغه هم دغه وایي چې دا اختیار کې یو کس سره وي نو دا بیا د آئین خلاف ورزی ده، او دا کې بیا هغه توازن نه پیدا کیږي. نو هغه دغه حقوقنن بیا سپریم کورټ کې هغه چې کم یو جج دی مندو خیر صاحب، نو هغه دا وایي چې دغه د سپریم کورټ خپل کورنۍ مسله ده، دننه مسله ده، او بیا چې جسټس هم دا وایي چې دغه ججانو چې کوم اختلاف کړی دی دا اوس چې کوم د پی ټی آی د درخواست دی دې سره داغه تعلق نشته، بلکې دا هغه سو موټر هغه دغه از خود نوټس باندې چې مشکل. خو بیا هم چې کوم د دې مثال ډیر کم دی چې کم اختلافي نوٹ وی او هغه جاری شي میډیا ته، نو تاسو په مازی کې دغه رنګ نه دي شوی چې هغه اوویش یا اتویش سپو باندې غټول لاړ شي. او بل دا چې دې سره به بل باس شروع شو سپریم کورٹ تر خلکو سترګي چې دې به فیصله کوي، چې سپریم کورٹ دغه اوس په موضوع باندې په اسخود نوټس باندې هغه لکه تقسیم شو، نو ځکه خو بیانونه شروع شو مریم نواز جی پی غواړي چې فل کورٹ بینچ وی بیا پی ٹی آئی شام پورے شو چې داسې نو پکار دا میډیا سره نو شریکول پکار، نو یو بل باسو شروع شو ځکه چې امید پر سپریم کورٹ نه وو، نو ډیر خلک به اوس په زړه کې دا وایي چې دا سپریم کورٹ خپله تقسیم نه دی به څنګه فیصله کوي.
تر خان صاحب، بس اخري پوښتنه اساس نه ده چې آیا دغه د انتخاباتو مسلې په اړه اوریدنه به دوام لري او څه خیال کوي چې څومره زر ختمې دي شي دغه مسله؟
د ما خیر سور دي خو به ځکه اصلي چې اوس خو د پی ټی آی طرفه دغه وکیل لګیا دی خپل دلایل پیش کړي، اټانی جنرال فقط په منځ کې سوال جواب ورکړي، چې کله چیف جسټس یا نور ججان تاسو کې هغه د حکومت یو وکیل هم دی او بیا ممکن ده چې د الیکشن کمیشن وکیل هم بیان ورکړي، ځکه الیکشن کمیشن خو بنیادی باغه جواب ورکړي چې ولې هغه دا اختیار تک نشته. درېم دا نه پرمختګ دا شوی دی چې اوس حکومتي ډلې چې کم دی په مرکز کې پی ڈی ایم هغه هم نن فیصله کړی دا پیپلز پارټي جمعیت علماء اسلام او مسلم لیگ نون چې دوی به هم په دې کیس کې پارٹی جوړیږي، نو چې کو دی په کې پارٹی جوړیږي او درخواست منظوري کې په سپریم کورٹ کې، نو بیا به دا غي وکیلان خپل دلیل ورکړي، ځکه چې مرکزی حکومت هم د الیکشن په دغه کې نه دی لکه دا دلیل ملاتړ نه کوي چې په دې د صوبایي الیکشن د پنجاب او د خیبر پختونخوا ځان لوشي. نو ممکن ده چې لګي روزي وایي خو سپریم کورٹ په کوشش به د ما نظر دار جتاي چې د دې زر ځکه چې وړاندې خو سپریم کورٹ یو حکم ورکړي
انتخابات سپریم کورٹ کې د پاکستان تر کې پر درخواست اوریدنه شوې ده او چیف جسټس ویلي دي چې د دوی په تنخواګانو د کټ ولګول شي، یعنی دوی نه تنخواګان پرې کړل شي خو انتخاباتو په څیر مهمه پریزه دي زر تر زره تر سره کړل شي. بلخوا بیا د پاکستان الیکشن کمیشن امر کړی چې د خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلیو تر ماتېدو وروسته د نوي ورځو په موده کې هلته انتخابات وبخي. بلخوا بیا پاکستان تر کې انصاف په پنجاب او خیبر پختونخوا کې انتخابات د ډېر په عین حال وبخي. ټاکل شوی و چې د پنجاب اسمبلی انتخابات د اپریل په 13 او د خبر پښتونخوا د مې پر 28 وشي، خو انتخاباتي کمیشن د مارچ په 28 اعلان وکړ چې د پندونو د نشټوالي او د امنیتي حالاتو له امله په پنجاب کې د صوبې اسمبلی انتخابات تر اکتوبر 8 ځنډوي.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
بشار لډیو ته وګسته اوس راځو یو بل موضوع ته. د برا جنوبي وزیرستان ضلع د سروکې تحصیل بلدیاتي نمائندگان وایي چې په 2009 کال د وسلوالو پر ضد د راه نجات په نامه د پوځي عملیاتو پر مهال په دغه سیمه کې خواوشه یو لک او 9000 کورونه ړنګ شوي وو چې اتنه کال یې د سروي هم تیر شول، خو په کې تر اوسه خوښه 50000 کسانو ته لا هم موعظه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي دغه خلک د بیکوري او کډوالۍ له وجې د ډېر مشکلاتو سره مخ دي، په کار چې حکومت د خپلو ژمنو سره سمې موعظه ورکړي. بلخوا د بره جنوبي وزیرستان ضلع انتظامی چارواکي وایي چې د سروې مطابق یې څه د پاسه 40000 کسانو ته موعظه ورکړي او هیله لري چې د پاتې متاثرینو فنډونه به هم ترلاسه کړي او دوی ته به یې ورکړي. پریاکلا نور حال سیمه د مشالې دو خبريال اشتیاق مسجد را کوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت د 2009 کال راه نجات اپریشن کې د دوی ډنګ کړي شوی کورونو معاوضه یا ندی ورساولې چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته ویایي
مسجد کوم پسند 2009 شه چکلا رهنجات اپریشن شهر شو پدغنا بعد خلق د خپل کورن وروته متاثرین شول دی په مصیبت سره وخت چکلا د میجو پسې شولا حکومت نشته د رنگ کوری معاوضه اعلان وکړه پدام کبند د میجو چکین د رنگ کوری سرو شو 1,09,000 لګبګ چکین د می سرو وشولا پداسه په 40,000 نجوت د میشته چکینا روکړل او د کین نور 57,000 کین چکینا دی په ویس پره انسور شو دی 7-8 سال کیږي چې دا کوری سرو کې د لا او ویس پر دا چلا کی دی هان چې هغه خلق ویس هان دغه نامکمل برم شو دی د میزه کومه ده خاص پای چې رنگ کوری کو نومه بندې چکین ما د بهر نه د ګړ د چاندي وکړل دا د میز حق ده دا کومه د میسر ودا کری ولا وځي کړی وو چې تاسو زه د برا خپل کورینا ابو دا وو او ته کوله نجیب د ټمو ته او په ویس پر د میز د رنگ کوری چې کوم د ماسید کومه دا خلق ډیر چې پټه سره دی او میسر د رنگ کوری مارجن نیمه شي
د ټانک ضلع بای پاس چوک باندې د احتجاجي درنې مشر جاوید ماسید د خپل غوښتنې په باراک شه ویایي
درې ماسید عوامي جرګه د ټانک په بای پاس یو میاشت او وس په وسولې کې میز نوستي او د میز مطالبه هغه رنگ کوری دي چې او وکول مخ سه مشته ټوکر وکړي شوی دي اپریشن راي نه جات سره رنگ شوی دي هغه ټوکن تر اوسه را سم نه کلیر کیږي او د خلک نوستای په دغه باندې دا ویایي چې پرهغه می سه کیږي په دانا وکول او کړه ولی او کوله چې کیندا مستا چکار روک ولتا مستا نقصان نه رغل 55000 سټیل چې چا تا ټوکن یې سو شوی دی ادا غاته پندینګ دی ایسه نه دی ملا و نو دا نه د میز فیصله دا دو امر چې گیزی نه چې لا څو پر مستا ری پنې وی ملا و لیا دا حکومت مستا یو دا څه واځه فیصله نه کورو یار مې زه تاسو د پیسې نه درکایې
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسې دین کې دړنګ کورونو موزه وشتنا اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد مخه تکشیش وا د غوی زاو په دا رنگ وا
ٹوٹل حکم دی مول لگلی دی 1,02,000 اوسا پر حکم دی آر آر یوترا شوی دی دکی 47,000 مترا ملاو دی چه دا خلکو تا پیسے ملاو دی باقایا چکم دی آر آر یوترا پرتی دی دو مو تقریباً 20,000 روپی نفاسا میں ڈیمانڈ کرا کمپلیٹ کور وران وی اگر تا تلور نکا دی حکم چا جز بی وی پارشلی وی اگر تا 1,60,000 روپی دی تو من مخیم چکم دی کوشش شوی دا مکڑے دا ڈی سی سیبن کرے دا ریلیس شخصی تا مو وینا کری دا چیف شخصی تا پا میٹنگ کیم پی سیب وینا کری دا مو دا پس ریمانډر استول دی او د منچنې کمیټه کې میټینګ ان دا نو مو ای ڈی سی ایف ان کیو ورغلې دا ان شاء الله امید دا چې ګډ نیوز کوم دي کنه غاب او روزي الله ته منځوري ټیم دې پر پند نوی په دې وجنه کوم دي کنه غاب سروې دغا او درته لیدا نور کوم دي کنه ان شاء الله ته څنګه متا پند سٹارټ شي پهلا وځ کوم دي دوالا ریزم کوم پر ان شاء الله مو سٹارټ کوم
د ټانک ضلع بای پاس چوک باندې د درې مسجد عوامي جرګې احتجاجي درنې مشرونه دا هم ویل چې تر سمرا پورې د پاکستان حکومت دوی ته د پلڑنگ کورونو موزی ورساولی نوی ترغی وقت پوری و دوی پا احتجاجی در ناکش پلاتی وحلی وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تاندے ہیلی
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ
15 سال زما د وادو شو سو وو اته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو کو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
مشال لډیو ته وګستئ اوریدونکو د کورم ضلع د لیزو د سرکاري روغتونو اهلکاران غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته بندې کړل شوی تنخواګانې ورکړي دی وایي د کورنۍ وړتیاو پوره کولو لپاره یې دغه تنخوا یوازنۍ وسیله وه او هغه له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې بنده ده په یاد روغتون کې د شخصي کمپنۍ ټرانس کانټیننټل فارما 250 روغتیایي اهلکاران د تنخواګانو له ستونزو سره مخ دي. بلخو د یادې کمپنۍ چارواکي وایي د تنخواګانو بحالي لپاره کوششونه یې روان دي. تفصیل د طارق کورکزی په دې راپور کې.
ډیرو خلکو د دې د وجې نه چې کوم دا ریزاین ورکو او دا ټول خلک هم اوس د نور کوم پاتې دي دا هم ریزاین ته تیار دي.
دا د الیزو په سرکاري روغتون کې د خزینه روغتیا لیدونکو ناهید اختر دا چې تنخواه پر نه ملاوي دوه خپل نوکری پر خودلو ته مجبور شوه. نو موړ خپل حاجتونه او د کور خرچې یوازې پر تنخواه پوره کوي. خدا لا پنځو میاشت تر باندې بند شوه. ناهید اختر مشال لډیو ته وای یوازې د روغتیاي عملې تنخواګان نه بلکې هر میاشت د روغتون لپاره جاری کیدونکو فند هم بند شوه. چور سره حقل ته ټول چارې متاثر شبی
فرست ټایم کې د دوه میاشتو ول سالری چې کوم د غسټاف ته ورکړی و بیا اوس د 13 نومبر نه ونه سن مارچ د اخیری اورځي دی په دې پورې چې کوم د بوت سریا نه ندی ملو شوی چونکی زمون د کورونو هم مسلې دي او دلته کې پیشنټ ته هم ډیر زیاتې مسلې روانې دي چې هغه راشي میډیسن نه وی فیول نشته دي چې مطلب جنریټر آن شي مطلب نه او ټی رن کولې شو نه لیبروم صحیح طریقې سره مو پیشنټ ته کیر ورکوي شو لیبروم کې
د الیزو هسپتال په کورما کې دریم غټ روغتون دی چیرته کې لا اگست 2023 کال د شخصي کمپنۍ ټرانس کانټیننټل فارما تر انتظام لاندې طبي سہولتونه فراهم کولې شي. په روغتون کې د ډاکټرانو په شمول 250 روغتیاي عملې ته تنخواګانې ورکولو ذمہواري هم یاد کمپنۍ ته ورسپارل شوه. پر 18 مارچ په روغتون کې موجود روغتیاي عملې د تړل شوی تنخواګانو پر ضد احتجاج هم کړي. خو ډاکټر اجاز حسین مشال لډیو ته وایي تر اوسه یاد مسلې نه د حل کړی شوی.
نو بړې مربانی لګ هغه باندې غور پکار دی په دې خبره باندې اوس کله مستر هر چا طرف نه ده کده د ګورنمنت طرف ده کده هیلت فاونډیشن طرف ده او کده ټی سی پی طرف ده. دا مسله زر زر حل کړی شي ځکه چې په دې کې ډایرکټلی دا چون امپلایز دی ډاکټر نرسز پیرامیډیکل سټاف دا ټول افیکټ کیږي او ان ډایرکټلی چې کوم په کې پیشنټس او د کې علاقې افیکټ کیږي.
بلخوا د ټرانس کانټیننټل فارما کمپنۍ مشر اسمت اسار مشال لډیو ته د ګل پر ازویلی کڅو هم تر مارچ اخیره پورې جوړ شوی بقایجات له صوبایي حکومت په سپاتې دي. خو بیا هم تر اوسه د الیزو پروختون کې د ماهر ډاکټرانو وجود برقرار ساتلې بل مریضانو ته دویانې دستیاب کړي او د علاجونو جدید سہولت برابر پاتې کړي. اثر زیاته کړه تر اوسه ورته یوازې 2 میاشتو د شوی خرچو فند جاری شوه چې بګي ورسره موجود د ټولو ملازمینو تنخواه په وخت رسولي. هغه دا هم ول شاوخوا 380 میلیونه روپۍ د تنخواګانو د ویانو انور چارو په مد کې صوبایي حکومت ته جوړیږي چې هغه ورته په ملاوي دو یوازې د الیزونا بلکې ورسره د ټولو رختونونو پاتې بقایا جات به هم ورکړي.
نو دا خو د ګورنمنت کار دی چې په ټیم باندې موږ ته پیسې راکړي موږ بس تاسو ته په ټیم پیسې ورکړو. دا خو موږ کریکټ او بل کانټریکټ کې موږ کلیئر کټ دا مینشن دی دی ټول تاسو د دې کانټریکټ وګورئ چې بي تاسو ته سیلری شي تاسو ته اپان ریلیز اف فاندز ملایويږي د ګورنمنت فاند چې راشي تاسو ته پیسې سیلریز ملایويږي. دا خو موږ د ټول امپلایز سره دا کانټریکټ لیکلی دی.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د الیزو روغتون په شمول و سرکاري روغتونونه داسې دي چې حکومت هغلته د ټرانس کانټیننټل فارما په نامه د غیر دولتي ادارې لالارې مقامی اوسیدونکو ته طبي سہولتونه ورکوي. صوبایي حکومت یوازې د الیزو روغتون نه بلکې د ټولو روغتونونو لپاره جاری کیدونکو فند ایثار کړي چې د چارواکو په خبره د بحاله کوششونه روان دي. طارق کورکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال ریډیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
اردوونکو په کوټه کې د بیلابیلو مدني ټولنو فعالانو د مارچ پر شپږویشتمه د ګرانې پر ضد احتجاجي مظاهره کې له حکومت غوښتي چې دا مسله کنټرول کړي. ویلي دوکانداران د شیانو بیې په خپله خوښه ټاکي او حکومت یې هیڅ په غم کې نه دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې یې بچت بازارونه جوړ کړي چېرته چې دوی په خبره خلک په ارزانو بیو خوراکي او غیر خوراکي شیان ترلاسه کولی شي. دا چارواکي زیاتوي د قیمتونو د څار یو میکانیزم هم لري او عمل کوي. تفصیل له کوټې سمت شبنم راکوي.
پر شپږویشت مارچ په کوټه کې د زیاتې ګرانۍ پر ضد د مدني فعالانو ټولنو احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت د زیاتې ګرانۍ پر ضد د کاروایی کولو غوښتنه وکړه. د احتجاج محل کیو ډی ایم یا د کوټي د ود لپاره کارکونکي نا سرکاري ټولنې غړي سرور محمد ابي بړي چې مشال ریډو ټول چې دکاندارانو پر خپل سر د خوراکي چانو بي لوړ کړي دي.
پدا گرانی کی تو سیاست و حکومت سره ملگیری ملگیری دا دا دی تاجران او دا دا دی هغه مافیا چې کم منافع خور دا ذخیره اندوز دا لکه سود خور دی دا ګرد یو مافیا جوړ دا په عام ولس مانی دا د ډیر بد اثر پروت دی. دای بد اثر چې د لس روپی شی دا ټیم په سل روپی خرڅول کیږي او د سرکار او د حکومت په سرپرستۍ کې ار ریړی والا ار دکاندار ار تاجر خپل د پسند خپل د من قیمت یې دی څوک پر د وهلو والا نستا.
د کیو ډی ایم یو بلغړی عبدالمتین خونزاده مشال ډوتول چې حکومتي چارواکو او پرایس کنټرول کمیټي د ګرانی د مخنیوي لپاره څه خاص کار نه دی کړی ځکه خو ګرانی زیاته سوې ده.
موږ وایز د روزي په میاز کې او معمولا هر وخت به سي ګرانی کنټرول سي دا کم سي خاص د ضرورت کم شان دي د دوغه قیمتونه باید سي معلوم وي دا په ټوله دنیا کې د سي د هر قیمت له مارکیټ راځي دغه اسسمنت کړي اسسمنت بعد دغه قیمت تعین کړي په خپل تاجر له یا په خپل کم 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 څوک کم شای جوړي هغه ته د اختیار کله په دنیا کې یو ځای نسته چې هغه من مانا په خپل خوښه باندې دغه قیمت تعین وکړي. دلته بدبختی ده دا دا د غوښ کم یونین دی هغه سره جمع سي د پویس کم یونین دی یا لوی کم یونین دی بهتا چې د مزکو کم یونین دی مافیاز دی لینډ مافیاز موږ ته ویو دا ټول را جمع سي او نظامي مفلوج کی.
د حکومت له لوري د بلوچستان په بیلابیلو شهرونو کې بچت بازارونه جوړ سوي دي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند بابر یوسفزی په خپل ویډیو پیغام کې ویلي چې د بلوچستان د اعلی وزیر په امر به په صبح کې یو لک بیوزله کورنۍ ته خوراکي شان ورکول کیږي. پر شپږویشت مارچ د بلوچستان حکومت ویاندې پاره حزم شاه مشال ریډو ته وویل چې د بلوچستان د اعلی وزیر په امر په لومړۍ برخه کې 15,000 پارسله وړه ټولو ضلعو ته رسېدلې دي چې هلته به اولس ته په ارزانه بیه ورکول کیږي.
فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا ہے کہ بلوچستان کی تاریخ میں
ہغوائی دا پلوڑی زل دا بلوچستان پا تاریخ کی کیجی. دا بلوچستان اعلی وزیر ٹولو ضلعی چارواکو ته امر کړی چې د بچت بازارونو څارنه کوي چې بازارونه د ولس په ګټه تمام سي.
عوام کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونا ہے.
پر اعظم شاہ دا هم وویل چې د بلوچستان د اعلی وزیر په امر د خوراکي شانو بي تر څارنه لاندې نیول سوي دي او د ګران پروشانو پر ضد کاروایانی هم روان دي. سمت شبنم مشال ریډیو کوټه.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاشت کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی فل او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
او ری کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ار لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولواله خلک انتي پورته کړی وی کلاشن کو زناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
مشال رادیو ته وګستې لګ شپ کې څلور نیمه بجې کې دون کې دی په روسي نیمه کې د مشال رادیو به مجله هم تاسو ته وړاندې کوو خو تر هڅه مخ کې راځو د غړي مهم خبرونه تا او اړوندې دا چې د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د انتخابات لپاره د او د نورو د جانو د تنخواګانو کمولو وړاندیز کړي. نو موږ دا خبره نن په سپریم کورټ کې د خبر پښتونخوا پنجاب صوبو د انتخاباتو ځنډولو په اړه د اوریدنې پر مهال کړي. سپریم کورټ دا اوریدنه د پاکستان د ارکین صاحب ګوند لخوا په جمع کړل شوي درخواست کوي. دا به دا سال کې دا چې ټاکل شوی وه چې د پنجاب اسمبلی انتخابات د اپریل پر دیرشمه او د خبر پښتونخوا هغه د مئی په 28مه وشي، خو انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 28مه اعلان وکړ چې د فنډونو د نشتوالي او د امنیتي حالاتو له امله په پنجاب کې د صوبې اسمبلی انتخابات تر اکتوبر 8مه ځنډوي. او بل خبردار چې جنوبي وزیرستان د سروکې تحصیل بلدیاتي استازي وایي چې 2009 کال د پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شو کورنو لزګونه زره کسانو ته له معاوضي نه دي ورکړل شوي. د سروکې تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د دې سیمې خلکو سره د بهالي په حق لا کړې ژمنې نه دي پوره کړې. په دې لړ کې د درې مسجد جرګې لخوا د ټانک په بای پاس چوک کې د ډیرو ورځو رئیس احتجاجي ناسته هم دوام لري. بلخوا د جنوبي وزیرستان مرستيال ډیپټي کمشنر نیک محمد لمشالو سره خبرو کې هیلو خو دا چې د حکومت لخوا د فند ترلاسه کولو وروسته به په سمدستي توګه متاثرینو ته د ړنګ شو کورنو معاوضه ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو له حکومت غوښتي چې د مدني فعال او قلملارې ټولنې د مشر متی الله ویسا د نیولو دلیل روښانه کړي. یوناما نن پر خپل ټوټر باندې لیکلي چې طالبان د ویسا د نیولو لامل له هغه د زی زګی په اړه معلومات په ډاګه کړي او کورنۍ وکیل ته د ورسره د رابطې زمينه برابر کړي. بل ورته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکول کې د متی الله ویسا د زر تر زر خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. متی الله ویسا له شاوخوا 14 کلونو راهیسې په لرو پرتو ولایتونو کې د تعلیم د امیدو کمپاینونه مخې ته وړي. اوس هم راځو اونیزې خپرونې ته رادیوي مجلې ته. دا اونۍ په مشال رادیوي مجله کې د پیژندل شوي شاعر صادق سرګردان پر مړینه مرکه د آصف صمیم په ویال د جوړ شوي غونډې راپور او د پسلي د مشارې حال درکو. د خپرونې قربان جیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو په تازه غنه کې هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې د یو تللی شاعر صادق سرګردان ویر کو، د یو وتلی لیکوال آصف صمیم پر ژوند ستاینه کو، او په افغانستان او پښتونخوا کې د پسرلنیو مشاعرو خواږه در باندې ویشو. بدرګه موکړه صادق سرګردان د مارچ په 28مه د کوهاټ په امبار باندې کې خورو ته وسپارل شو. نوموړی یو ورځ وړاندې په پیښور کې د ورپېخې ناروغۍ نه وفات شو. د نوموړي په جنازه کې د کوهاټ تر څنګ د پیښور او خوښ سیمو شاعرانو، ادیبانو او د فن مینوالو ګډون وکړ. صادق سرګردان صاحب کتاب شاعر او د سنجیده شاعرۍ تر څنګ د مزاحیه شاعرۍ لپاره هم شهرت لرلو. ما د نوموړي لیو نګدی ملګری او پیژندل شوی فرهنګي شخصیت ډاکټر شاکر اورگزی سره خبرې وکړې. په سر کې نوموړي د صادق سرګردان د ژوند د وروستۍ ورځو او د ابدي بیلتون د لومړیو شیبو په اړه راته معلومات راکړل.
نجیب امیر صاحب، صادق سرګردان د الله تعالی بخښه، اوی پرون مسخوتن یعنی 28 مارچ 2023 په پېښور په هیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې خپل روح رب ته وسپارلو، او نن 28 مارچ 2023 په کوهاټ کې په خپل پلانی کلی امبار بنډه کې خور ته وسپارل شو.
صحیح. د جنازې په مراسمو کې خلک درغلی وو، د خو نوموړی شاعر او خلکو پیژنده نه یوازې د کوهاټ په سطح بلکې شاوخوا سیمو کې، او خاص کر چې د طنزیه شاعري و خلکو ډیره خوښوله، په خلکو ګران و، نو خلکو ورته هماغه مینه ور ورسوله په وروستیو مراسمو کې. کنه
بالکل صادق صاحب، داسې و چې دی یو ډیر مینه ناک انسان و، او عام ژوند کې لکه شعر او دم نه علاوه هم ډېر زیات خلکو سره مینه کړې ده، هر چا سره غم خدي کړې ده، ورغله ده، ورته هر چا سره تکلیفونه اوچت کړي دي. نو هغه دا وجه وه چې دې جنازې کې تنن ډېر زیات خلک راغلي وو، ګڼ تعداد کې خلک راغلي وو، صرف دا نه چې راسره شاعر نه دي بلکې د ژوند مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي خلک ډېر په ګڼ تعداد کې راغلي وو. او شاعران ادیبان د کوهاټ خو بالکل تقریبا تور راغلي وو، داسې به څوک نه وي کوهاټ کې چې هغه شعر ادب سره تعلق ساتي او د صادق سرګردان صاحب جنازې ته نه وي راغلی. او دې نه علاوه د هنګو شاعر ادیبان هم راغلي وو، له چای نه هم ملګري راغلي وو، او پېښور نه هم څه ملګري راغلي وو، او د صادق سرګردان صاحب په جنازې کې هغوی ګڼ تعداد سره شرکت وکړو.
ڈاکٹر صاحب، صادق سرگردان وجہ شہرت سوا د کوم کارونو د پاره دی مشهور په نظم او نثر کې کدا لگا اوریدونکو ته معلومات ورک؟
او نثر خو دې ډیر کم لیکره دی، بلکې د نش برابر لیکل دی، او شاعری ډیر کړی دی. په شاعری کې بیا د طنز مزا یو خپل جدا انداز او جدا اسلوب او هغه سری ویتی طنز مزا نه کولو، بلکې یو ډېر بهترین انداز سره به د طنز و مزاح شاعري کول هغه به خلکو ډېره زیاته خوښوله. او نه صرف دا چې هغه به عام ولس کې هغه د دې کو مزاحي شاعري وه هغه خلکو خوښوله، بلکې ما کتلی دي چې د چیرې څو کالونه هغه سره زه ډېر نږدې پاتې شوی مختلفو مشاعرو کې پروګرامونو کې، نو چېرته به چې لوی لوی خلک لوی لوی حدو والا خلک ما کتلی دي چې هغه به ناستو صادق سرگردان صاحب دی الله بخي چې هغه به سټیج ته راغی، نو به دې به چې کلام شروع کړي نو هغوی ټول به داسې ورسره په بلک بلک خندل چې نه به بیا ورسره د خپلې عهدې لاج و نه به ورسره د خپلې کرسۍ لاج و. نو هغه بالکل هغه داسې و چې هغه بالکل د محفل په نفسیاتو باندې پوهېدو. نو همدغه وجه وه چې کله مشاعره داسې ډېر لږه اوږده شوې او ملګري چې بور کېدې، نو بیا به اورېدونکو هغه دا خاص کولو سټیج سیګر ترینه چې را صادق سرګردان دی راغواړي، او ځکه چې هغه د خلکو په مخونو باندې خندا راولي او دا بوریت دې ختم کړي، نو هغه تعالی تعالی دا یو صلاحیت ورکړی وو. او دغه رنګ د هغوی په شاعرۍ کې هم ډېر واضح دی. هغوی که شاعري تاسو وګورئ نو هغه که چېرته داسې سنجیده شاعري کمه کړې ده، خو چېرته سنجیده شاعري چې هغه لږه ډېره ده، نو هغه باندې هم هغوی د طنز و مزه هغه رنګ چې کوم دی هغه غالب دی.
او دوی نه څه چاپ او ناچاپ اثر څه پاتې دي شاکر اورکزی صاحب؟
دوی د ټال په نوم خپله شعري مجموعه چاپ کړې ده، دوه ځله هغه چاپ شوې ده، یو ځل غالبا 2015 کې چاپ شوې وه، بیا یو کال دوه پس دوباره بیا چاپ شوه. دغه یو کتاب هغوی چاپ کړی دی، 2000 شاعري ده پکې، غزلې دي، نظمونه دي، هایکو دي پکې، قطعات دي. او دې نه علاوه بیا د اورکزی ادبي قافلې د شاعرانو یوه ګډه تذکره او ما او صادق سرگردان صاحب په ګډه یو چاپ کړي وه، نو هغه کې هم د صادق سرگردان صاحب محنت او منډې ترلې هغه ډېرې زیاتې وې. په غرونو کې ګلونه دا د اورکزو د شاعرانو ظلمو شاعرانو یوه تذکره ده، دا هم هغوی چاپ کړي ده. هغه نه علاوه وخت په وخت کلام مختلفو رسالو او مجلو کې اخبارونو کې هم چاپ شوی دی.
او د کوم ادبي جرګو سره پاتې شوی دی؟ د کوم ادبي جرګو غړی او یا د چا کوم جرګې مشري د تک پور غړ او کدی رقم ته معلومات راک؟
دی خو د خپل ادبي هلو ځلو پیل سهولې کوم کې کوهاټ نه کړی و، دا یو د کوهاټ ډېره زړه ټولنه وه. د یو صابر صاحب په دور کې په 1900 کې رحمت شاه رحمت صاحب جوړه کړې وه، نو دغه ټولنه کې صادق سرگردان صاحب اولنی ابتدایي چې کوم هلې ځلې دغه پیل کړې وې. او بیا 2015 کې کوهاټ ادبي جرګه جوړه شوه، دې بیا هغه کې ډېر فهم وهدو باندې څه ټایم پورې پاتې شو. او بیا دې 2011 کې چې اورکزی ادبي قافله مو جوړه کړه، دې بیا هغه صدر و تر د مرګ سره پورې د اورکزی ادبي قافلې به سیاسي صدر پاتې شوی دی او هلې ځلې کوي. او دې نه علاوه سهولې کوم کې کوهاټ سره هم دې بیا وابسته پاتې شوی و، او هغه کې هم څه ډېر اوټو حدو باندې پاتې شوی و، نایب صدر و خزنچی و داسې په حدو باندې هغه کې پاتې شوی و. خو صدیق سرګردان کې یو بل خبره دا و چې هغه خپل چې کوم تنظیمونو سره اړیکې وي، هغه علاوه هم که چېرته بل کوم تنظیم پروګرام هم کې دی نو دی ورسره بھرپور منډې تړلې والې، نه صرف دا چې دی صرف باسط یو شاعر او ادیب هغه کې شرکت وکړي خپل قلم اوري، بلکې دی به د یو خدمتګار په توګه باندې په هر مشاعرې کې په هر پروګرام کې دی به حاضر وو، او دی نه د سټیج شوقي وو نه د دې د مایک شوقي وو، خو بس دی یو ډېر بلالچه خادم وو د پښتو شعر و ادب او هر ځای خدمت کړی دی، او بس الله تعالی دې هغه خدمت دې په کار راولي.
ډاکټر شاکر اورگزیو چې دروخت صادق سرګردان پر مړینې را سره معلومات شریکول. د خبرونې په دې برخه کې در تازه دروخت سرګردان یو شعر خپل غږ کې وړاندې کوم. نور انتظار تا حاجت پات نشو، نور انتظار تا حاجت پات نشو، چې محبت کې شدت پات نشو. غم د روزگار په مخ اخیسته یما، غم د روزگار په مخ اخیسته یما، مینې ته وخت ته فرصت پات نشو. چې به مې ټوله ورځ سارلې هاغو کوسو کې خوګلت پاتې نه شو. تا که حالاتو ته سر ټیټ کړو آشنا زما هم هاغه عادت پاتې نه شو. صادقه چا ته حال د زړه وایم رازدان مې څوک د الفت پاتې نشو. نور انتظار ته حاجت پاتې نشو، چې محبت کې شدت پاتې نشو. د صادق سرګردان شعر مورید هغه لمګ نه بیل شو، موږ یادو خو موږ به قدرنه یو خپل ژوند دی بان هم یادو. دا ویړل یو خغل شخصیت چې موږ یادونه کوو درون استاد محترم آصف سمیم دی. په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ د پښتو ژبې د نامتو لیکوال ژپو سیډون کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي استاد محمد آصف سمیم اویایمه کلیزه ولمنځله. په دل منځغونډه کې په لسګونو تنو لیکوالو شاعرانو او ولسي خلکو ګډون کړی چې یو شمېر لیکوالو د هغه پر ژوند فن او شخصیت مقالې او ویناوي واورولې. نور تفصیل په دې رپورت کې.
پنځون فکری بنسټ د نامتو لیکوال ژپو سیړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي استاد محمد آصف سمیم د اویایمې کلیزې په ویاړ دا غونډه د مارچ په 18 نیټه په ننګرهار کې د کامې ولسوالۍ اړوند خخو سیمه اټوک زون کې جوړه کړې وه، چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان او کابل ولایتونو څخه لیکوالو او شاعرانو ګډون کړی و، چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند، پن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. عصمت الله آصف د استاد سمیم پیژندګلو واوروله چې په یو ځای کې راغلي ول.
استاد محمد آصف سمیم روان او جاذب طبع او شمیرلی حرکات لري، خو ژبه دراک او خلیق لیکوال دی او د پاخه تنقیدی شعور خاوند دی. پاتې لیکونه کې هم چې ملګرو ته لیږي داسې خوندور عبارات او جملې کاروي چې د سړي زړه غواړي څو ځله تکرار کړي.
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ عامر امرالله امید هم د استاد سمیم په اړه خپل لیکنه واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
موږ د استاد سمیم د شخصیت لامشنۍ ملګرتیا نه دا کمال ترلاسه کړ چې خاورې او اوس چې مو د فکر په کرونده کې یو نیم ګل پټو کېدو دی دا د دوی برکت دی. استاد سمیم عالم دی، دانشمند دی، فصیح دی، بلیغ دی او د شخصیت مرغله دی، د داسې جواهرو جوړه ده چې قیمت ورته نشي ټاکل کېدی.
اوس مهال استاد سمیم د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی، د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد پوهان محمد ابراهیم امکار په خپلو خبرو کې د علومو اکاډمۍ له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د اکاډمۍ په چوکاټ کې د استاد سمیم ته د کتابونو د خپرولو په برخه کې څانګه ځانګړې کړي او یوه ډله ځوانان ورسره په خپرنیز ډګر کې په کار وګماري.
مونږ د استاد نه زده کوو چې یو کتاب څنګه اصلاح کیږي او خدای دې وکړي چې یوه ډله د استاد دغه لاره تعقیب کړي او دا ډیره ضروري او اړینه خبره ده چې مونږ ټولنې ته کوم اثر وړاندې کوو هغه روغ اثر نه. او خاص نوم اکاډمۍ نه دا دی چې استاد ته یو ځانګړې شعبه او یو څو کسه د ده په لارښوونه چلته وروزل شي د دې ضرورت دی.
په غونډه کې یو شمیر شاعرانو شعرونه او ترنمونه هم وکړل چې د حمدالله دانش څو بیتونه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
د ناګار په شاعرۍ مې فکر وکړ په منګ کې وی د سین زایول داسې د سمیم صاحب الفتې را په یاد کړ دا شوق او معشوقې تر مین رول داسې.
د غونډې په پای کې استاد محمد اسف سمیم دریس ته وبلل شو. نوموړي په خپلو خبرو کې د پنځون فکري بنسټ له غړو مننه وکړه چې په ویاړې درنه غونډه جوړه کړې وه.
دومره ته ستاینه، مینه او ترزوینه لورنه دا که سړی د ساتونو ساتونو جمع کړي نو زه فکر کوم چې سړی چت پاتې شي همدا به بهترین جواب. خو چې پاتې کېدم حق نه دی ټول راتګ
استاد محمد اسف سمیم د ماسلې له دورې څخه د پښتو ادب په میدان کې خدمت ته مټې را بډوهلې وي او اوس چې د ژوند په اویم پسرلي قدم دی لا هم ستړی شوی نه دی. په لسګونو څیړنیز او ژبپوهنیز کتابونه یې ترتیب او خپاره کړي او کابو 15 کاله پخوا یې په کامې ولسوالۍ سمیم بڼ کې د حمزه په نوم عامه کتابتون پرانست چې شاوخوا 15,000 بیلابیل علمي، ادبي، ټولنیز او دینی کتابونه پکې خوندي دي او کتابتون یې د مطالعې د مینوالو پر مخ پرانستی وي.
د استاد اسف سمیم د اویایمې کلیزې په مناسبت په ننګرهار کې د جوړې شوې غونډې حال مو اورېده. د مشال رادیو ده د پسرلي په راتګ سره په لره بره پښتونخوا کې مشاعرې جوړېږي. په تیرو څو کلونو کې کورونا د شاعرانو محفلونه پیکه کړي وو خو سخت کال بیا داسې نه وه. خونده بیا د پسرلی کو لوچو ډاګو د لونګو بوی راځینه. ارزو خوست په خوست کې د شملې مشاعرې په تعقیب د دې ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په میټا خان سیمه کې د بدلون ادبي بندر پسرلنی مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې چې د خوست د بیلابیلو سیمو لسګونو شاعرانو او فرهنګیانو پکې ګډون کړو، ګڼو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
یاد مشاعره ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست د مرکز ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بنډار څخه یې موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه مشال راډیو ته ویل
ادب ملي دغه مشاعرې څخه دغه دی چې په دې سیمه امریکا کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کو.
د دې برنامه یو بل تابعه کوونکی قربان اندېښمن وایي
نو زموږ غوښتنم د مسؤولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو دا ده چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولي استعدادونه راولاړ کړو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
د بندر ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه.
یو چاو یزرتا چې دا دې څلی کلی پلاس، جواب می ورکړو چې دا نوم دی د هغه ګړې، او ما خپل وک زوی ته هر سړی وای مزه دې وکړي بلتا چرته دی خوندونه او مزه ګړې.
ځوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبي بندر ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ.
هلته پښتو ادبي غورزنګ په کوټه کې د غانټول یا خاټول ګل په نوم دودیزه مشاعره کړې. دې مشاعرې ته د بلوچستان د ګڼو پښتون میشتو سیمو شاعران ورغلي او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړي. پښتو ادبي غورزنګ خاټول ګل مشاعره له تیرو شلو کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په پیل کې کوي. نور حال د صمد شبنم په رپورټ کې.
شاعر عزیز احمد عزیز دی چې د خټول ګل مشاعره برخوالو ته خپل شعرونه زمزمه کوي. په کوټه کې د پښتو ادبي غورزنګ لوري د خټول ګل په نوم دودیزه مشاعره وسوه. په دې مشاعره کې د بلوچستان د یو شمیر پښتون مشتسمو شاعرانو برخه واخیسته او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړل.
جنگ ترا وتم وڑ بچاندل واش شاڑی سپنسر مور می خیرات غاڑی کوروڑن لرو سپنسر مور می خیرات غاڑی کوروڑن لرو سر نغاٹ لرو افسوس بخش مغزن لرو سرگلرو خدا حیا پکشی ہو بن لرو نمو جہاز نمو راکیٹ نمو ایٹم جوڑ کڑی دزور تاریخ لا پیرا پات دینور سن لرو
پینیس کم خویس کم خلق و بیس کم تا دی الله نه وجنی ستا په ژوندانه اسکم ټوکی نه دی شعر لیکل وینې دی د زړه اسکم.
د پښتو ادبي غورزنګ غړي او پښتو نړیوال مرکې سیکټر ډاکټر صادق جړک د خټول ګل مشاعرې پاړه مشالې ډوته وویل
دغه نننۍ مشاعره چې د خټول ګل دودیزه مشاعره له تیرو شلو کلونو څخه د کوټې په ښار کې یعنی په دې ټوله حوزه کې دغه مرکزی مشاعره ده چې هر کال د پسرلي په ویاړ د خټول ګل په نامه باندې جوړیږي. دغه مشاعره د دې صوبې پر کچه ده.
لیکوالان او شاعران د خټول ګل غوندې دودیزې مشاعرې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره ډېر ګټورې ګڼي. لیکوال او شاعر باز خان عالمیار هغه څوک دی چیرې چې پښتانه پر ادبي او کلتوري غونډو راټولیږي، نو نوموړی هلته د کتابونو نندارتون جوړوي. چې دلته یم د خاټولګل مشاعرې په یوه څنډه کې ګڼ شمېر د پښتو ژبې اراړخیز کتابونه نندارې ته ځای پر ځای کړي او د کتاب مینوال د خپل خوښ کتابونه پکې لټوي.
نورغز چیرې د پښتو پروګرامې چیرې د پښتنو پروګرامې موږ سټال پکې لګوو، ته موږ گنجایش ورته پیدا کوو. که په دوی کې گنجایش نه وي، ډېر ځایونه به داسې راغلي چې موږ به وړي راوړي به، یا خرچه به هم له جېبه تللي، که نه خرڅوي به هم نه، خو هغه کې موږ چورت نه دی والی، ځکه زموږ چې کوم کار دی هغه کار خو مخته روان دی. یا کتاب تر خلکو رسېږي، کتاب خلکو د وړو پکې خلکو یې وینو، هلته یې ورپسې ور وړو، که نه څوک تر دوکانه نه شي راتلی، هغه هلته پر سټال پیدا کړي.
د مشاعرو د لړۍ وروستۍ کړۍ له سواته هلته د سوات ادبي ملګرو تیرو ورځو کې د پسرلي مشاعره جوړه کړې وه. د سوات په دې مشاعره کې لایقزاده لایق، ممتاز اورکزي، افسر افغان، بغزاده دانش، ظفر علي ناز، منیر بنیری، عباسین یوسفزي او ګڼو نورو پیژندل شو شاعرانو ګډون وکړ. د مشاعرې جوړونکو وویل چې سرکار د پښتو ژبې خدمت نه دی کړی، خو همدا شاعران دي چې پښتون ژوندی ساتلی دی. د مشاعرې ته د مشال لډیو همکار نیاز احمد خان هم ورغلی او دغه رپورټ اورو.
زا ورزا الله دې منځ ته غټوله دنیا ستا شزا په مخه دې رڼا شه خو جانان، به هم ژوند دې خدای دې نه کې، خدای دې نه کې، خو که بیا هم چیرته وشوا دې تمامه دنیا پرې خو دې بدنامي دنیا پرې خو بیا تر راځو دغه ورځ بیا ورځ ته بیا زمایي کې نه په تمام چې زماشه.
د سوات په منګور خپل کور هر کې جوړه کړې شوې مشاعره تر 15 ساعته پورې جاری وه. مشاعرې صدارت ممتاز اورکزی کوله. مشر میلمی د ریډیو پاکستان پخوانی ډایرکټر لایق زاده لایق او کوربه په هیڅ پکې سیاستوال پخوانی صوبای وزیر واجد علی خان ګډون وکړو.
گریوان د لیونو ک په خارزار کې پاتې کیږي، پرلین هم جامې په لالازار کې پاتې کیږي. دا ورستو چې د خپل په مخونو کې سر نه وي، دا وړ د مینو په بازار کې پاتې کیږي. ډیر زیات محترم ظفر علی ناز صاحب
د زای ټولنې سوات ادبی ملګری ویان عزیز الله گرانی شاعران را بلل. مشاعرې ته د بونیر منیر بونیری اویل
گزاره به پلیت کی کو غربت ز د تیلو لخواره دیو خر سوما، د سور ز د ګوړی قیمت پکېږي، د واده غوت می یو یو خر سوما، د سور ز د ګوړی قیمت پکېږي، د واده غوت می یو یو خر سوما، د نیاز بین او د رنزور لالی علاج لا، دا یو سترګا یو ګرد خر سوما، د نیاز بین او د رنزور لالی علاج لا، دا یو سترګا یو ګرد خر سوما، تلاشی واخل پولیس رنگ دو ککړي، نه نشک او ما نه نش خر سوما، تلاشی واخل پولیس مننه خپل لیونی دي سوک چې ما غستل غاړي، نه خبره دي خو زغه خر سوما.
د مشاعرې صدارت کوونکی ممتاز او رغزه ډیر په درناوي افسر افغان راوبلو، نو هلکې ناس په سلګون او ریدونکو ورته پاسېدل.
سو دانې لونګ راته په جام کې واچوا، کلیا د خپل رنگ راته په جام کې واچوا، او ګړې کې شرابو کې ساقي د ممتاز واورا، دغه شو خوشنګ راته لاسونو ترنه پلغه په کار دا. ډیر محترم ممتاز او رغزه ټول په خپل ځای باندې پاتې.
په دغه مهال ممتاز او رکتې خپل کلام وړاندې کړو چې د هغې صبرخه دا رنګ ده.
بیړندیو ته شعور را تک تا واورې، په سپرلي خو به کنګلو کې وخت لګي، او د کتاب سړی هم ډېر لږ دي چې وایي، د فکرونو په تللو کې وخت لګي، او له ممتاز سترګې واړوه چې دود شي، ستانو څه د ده سپرو کې وخت لګي.
د مشاعرې مشر میلبا لایق زاده په دغه مهال خپل کلام کې وویل،
دا ته چې د ځان په نظر ګورم مانه د سترګو کې ځان پاتې دی، دا ته چې د ځان په نظر ګورم مانه د سترګو کې ځان پاتې دی، هغه د ټول عمر لیوانی ارمان ستا د یو ارمان په ارمان پاتې دی، او تا چې غرې نو درکتلی زړه کې مې ګومان او ګومان پاتې دی، او خیر شیر ہے جی نور ہر گران میں صاحب گران چولا ہے تنو گران واہ دیر شکر دیر مان او طول خیر علی تاسو دې ټول څه په پات پات مین دی دغه چې ادب په ژوند دی ادب په سیاست دی ادب کې حاصل دی کله ادب نه لري کېږي نو کام غواړي
اخیره کې د مشاعره تابعیت کولو کې مرسته کوونکی واجد علی خان ویل چې په دې وطن کې په سرکاري توګه پښتو ژبه ته هغه اهمیت نه ورکول کېږي کوم چې د دې حق ده خو پښتو ژبه شاعرانو تل ژوندۍ ساتلې
دا پښتو چې ژوندۍ ساتلې ده دا دې شاعرانو ساتلې ده دا هنرمندانو ساتلې ده دا په دې وطن کې هغه خلک چې ابو د پښتو په ژبه کې تاسو ته هر څه ویلي دي هغه تاسو دا ژبه چې دا محفوظ کړی ده کله دا پښتنو په دې بل صغیر باندې په سوالو کار حکومت کړی دی هغه دې ته خیال نه کړی چې دا پښتو چې دا سرکاري ژبه کول غواړي
مشاعره کې صدیر شو نه زیات شاعرانو په زړه پورې غزلې نظمونه ربایانې قطعې هایکوګانې او ټپې وړاندې کړې چې اورېدونکو ترې ښه خوندونه واغستل او په زړه پورې دا دې هم شاعرانو ته ورکړو